اقتصاد كيفية اقتصاد لما لا مش كوري شفت عن دوام ولكو نوع محاسبهم غالم بجروب بدو رسيجي أو سمحلان تا أروان سوريات تواتيا وركوركري بيا وتوركو تاكو توركري يا بدلاشا وتزياتك سيارة مانانا
هم دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر ان څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مهیروي خو یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږتر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي. افغان اسلامي آژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شاملزو ولسوالۍ کې په ډیورن کرښه شوې او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې د دوه تنو د وژل کېدو او څلورو نورو ټپي کېدو پخلی کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجا صدیق او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشې کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د پاریسا آزاده د خوشې کېدو خبر اچونکی بللی خو د طالبانو نور اړوندو چارواکو څخه غوښتي دي چې نور زندانیان هم خوشی کردی. خود دی حقونو فعال پریسا آزاده پرون دوشن بیلی او سلوی خود زورو سده طالبانو لبنده خوشی شد. پاکستانی رسانه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقل قول خبر ورکړی چې ویلی دی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان تی تی پی یوې هوکړې ته نږدې شوي و خو اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستانی رسانه پرون راپور ورکړی چې امیر خان متقید دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوې ناستې په څنډه کې د پاکستاني سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په مهال کړی دی. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تېره اونۍ جوړه شوې وه د پاکستان د حکومت استازیتوب کاوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د غورځنګ یو مخخ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څنګ ته نن وویل چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. ښاغلی ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي او خای په دې ضمانت سره منظور پښتین له زندانه خوشی شي. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د امریکا ملاتړو وسلوالو د بې پلوټه الوتکو له برید وروسته پر دغو وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن په یو بیان کې وویل چې دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې په کې د کتایب حزب الله یو شمېر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بې پلوټه الوتکو برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. روسیه دا کړی چې ځواکونه د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتس کې د مارین کا په نوم خار ګوټی نیولی خو کیف دغه دا رد کړی او ویلي ځواکونه په دې سیمه کې درې حملې په شا تمبولې دي.
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کې کړې
نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله استانګزام 25 دقیقې ګردی میستم او خراغلاس وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په قربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړي دي. په دغه غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمه په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې د دغه سی ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي خبر شوی. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په کوربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پیله د ایران شپاړسو ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي. دا په تهران کې د یوې افغان مېرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,900,000 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 5,000,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت اقتصاد په اړه هم خبرې شوي. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاري د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وي اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګر چې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,900,000 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه
پیدا کوي، مګر لدې ډلې یوازې 15 لکه یې هغه دي چې اسناد نه لري او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم راپیل کړی. تر څنګ یې لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې هم نیولی، دس فروشان نور افغانان نشي کولی چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده متقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي، یا یې دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به اورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کېرې تاسو ته محترم میلمه ته او همکار تخنیکي همکارانه او درنه او محترم اورېدونکو ته. وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیسې کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود یا مخکرۍ جمهوریت خلکو سره درلود، دې خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخې وکړي، یو لار سو پاکستان ته لاړ او سې په ایران ته لاړ، یو ځینې نور هېوادونه ته، اروپایي هېوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالۍ ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لویه شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ډېره یو میلیون او 1000 کډوال د پاکستان ایستل کېږي په زوره. هغوی راځي، یو لویه مسله هغه په د افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي، خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې ځي، طالبان دوی سره هماغه مخکنۍ عهدې چې درلودل هغه بیا به سرۍ محکمه ده که هر څه ده، بیا دوی سره به اونی کړي. الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده، د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده، نو کله خلک باور کوي چې دوی هم کبیر ته خپل وطن ته لاړ شي، دوی ته بیا به ستونزه نه، یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي، یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې. بس دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده. او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده، پاکستان کې خاصه دا چې اوس ایران ته تللی ده، ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډواله هم ځینې ځایونه کې خانه کې د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي. او بل موږ پوهیږو چې په دغه 40 کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده، او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده، یو اجنده کې یو خبره راغلې ده. هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي. په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي، هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزه صاحب. ښاغلی انصاري، لکه څنګه مې چې وویل، په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوی دي، داسې چې حتی په نورو هېوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په 14 ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده، او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کېږئ، افغانان که ونیول شي نو هغوی به بېرته ډیپورټ کېږي او جزا به ورکول کېږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان دس فروشۍ ته نه پرېښودل کېږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی، ځکه چې نږدې دی هراته د اقل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي، نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي؟ او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي، یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي، که څنګه نیسي، که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې قدرمن میلمه، همکارانو او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده، که سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي، که سوداګریز او اقتصادي اړیکې دي، او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافرو افغانانو مسائل دي، دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا ابزاری استفاده کیږي او یا هم خوب گوته نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یا داسې ابزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي او په دې زرګري ډیپلوماتیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل هم دغه دویمه پوښتنه هم داسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخې چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برامېسته کیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي، ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوئ.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاړس ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ او هلته استوګنه پکې بنده شوې. دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زارۍ کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده، هغه هڅه کوي چې تلقین کړي چې تاسو انسانان یې مسلمانان یې. مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده، په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې. د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېدا راګرځېدا، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړې کړي دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي ګڼي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیري کېږي، د فاطمیونه او د زینبیونه او نورو نورو نومونو ترې لښکرې جوړېدې او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لېږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقې، مذهبي تشنج او ستونزو، کرکې او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کړی او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د سپا او د اخباراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي، چې دا یو خطرناک لوبه ده. موږ فکر کوو چې هغه میکانیزمونه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېدا
شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خواخه د نړیوالو او سیمایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره
مننه کوم شیرزه سی مننه د تاسو له سلیم چې پاتې شو په لاین کې غواړم له تاسو پښتنه وکم چې بل اخرت سی او حل عربي د غسلو او مشکلاتو ته چې افغان کډوال الته سره مخ دي چاته د وچ شدو د اخستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي نکانامه ورکړي مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي نه دومره اسنادونه باید یوازې د وچ شدو لپاره دی وړاندې کړي څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي
دا د کډوال په مسله کې غوس نه څلوېخ کالونه چې افغانستان مغلو کډوالۍ ته مجبور شوی ده کدا په پا پاکستان کدا په پا ایران کدا زه په هندوستان کې ما ډېر ډېر کارونه په هندوستان کې مالیدلې په ترکیه کې په ځینو نور هیوادونو کې دا د کډوالۍ دا مسله د څلوېختو کالونه رئیس شته د جمهوریت په وخت هم کې وو زه په ما خپل د مهاجرین یو مدافع په حیث ډېر خلي ځلې مې وکړه دغه ستونزه وو شته حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري سربیره په دې چې حکومتونه نه لري ما وایم چې لکه میرمن وایم مخکې هم وایم دغه ګاونډیان هم دغه کډوالو د نوم نه استخباراتي او سیاسي لوب دپاره دوی هم استفاده کوي مشکلاتونه شته همدلته او تر دې پسنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ چې په ملل متحد کې ده دوی هم د کډوالو دپاره څه نه کوي بس ټول هر څه مسله چې راغلي هر مشکلات چې راغلی ده که مخکې وو که اوس وو د جمهوریت په وخت هېڅ څوک د دغه کډوالو غم نه خوري صاحب پروګرام نشته ما ډېره ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کې ډېره دپاره لیدلې مې وکړه همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده همدا ماته تهدید وکړه اختار یې ولکه چې نور دا کارونه دې بس که ما څه نه ده که ما مظاهره وکړه دا مصاحبې مې وکړه په لکه ستاسو سره په ستاسو رادیو سره هغه وخت ما مصاحبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي خو هېڅ پروګرام نشته هېڅ کوم هوکړه نشته اوس ما وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان دپاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه دپاره استفاده کوي هم ایران هم پاکستان هم نور ګاونډیان همدغه یو لوبه ده متاسف په دې هم چې کوم ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده هیڅوک نشته چې د دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي په هغه هیوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان او دوی دغه بین المللي قوانین د مخې نه دوی مجبور شوي دي چې خپل خاوره خوشې کړي او لاړ شي یو چېرته د بین المللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي یو صحیح ژوند وکړي دغه مشکلات شته خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده دا یو اجندا کې راغلی و او ته متقی سفر چې هغه بل مخ درلودل بل کارونه و د کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړه چې درازه د په اجندا کې واچو الان کې کوم خلک چې په دننه نه ده هغه ته چې امکانات نشته هغه د پاره چې څومره څنګه تاسو مخکړه ده څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي یو حل لاره ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ دا مکتبونه خلاص کړئ ښوونځی خلاص کړئ پوهنتونونه خلاص کړئ پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه که لري په نظر داشي د یو ویشتم پرې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه مو کې خپل فرهنګ ارسته ورته تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغه ته برابر کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ما تاسو سره ستونزه نشته
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پام دی مورید باندې د متقی او د عبد الله یان عکس خبر کړي او لیکلي مو چې کڅ نظر او پښتنه لري راته ویل کې دغه سفر او د اغیزو پاړی فرهان محمد په نوم یو اوریدونکو لیکلی چې د مهاجرینو د وضعیت په اړه د افغانستان د مقامات په خوله گاونډیان او نور هیوادونه لکه پاکستان ایران او ترکیه د دې خبره چې پیازم نه ماتوي ارڅه چې زړه وغواړي هماغه سی کوي پر مهاجرینو پاکستان ستره بیلګه ده د دې سفرونو اصلي اجنډاوي نور او د پردې ترشاوي نه هغه چې پرسنوي کوي عبدالعارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نور یوادونو سیال بوي. خه عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدل نو ایران چین او نور گاونډیانو ته افغانستان پاتې د خپل مزيبه کوي. نذیر حسین لیکلی لمتقی پښتنه وکړي چې په گاونډي هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې استي. آیا تاسو د افغانستان له خلکو پښتنه کړي چې موږ په رسمیت وپیژنئ ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده. ابو حمید توحیدی لیکلی په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورټونه شکوي او په بیرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دای وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی. زینو نور کسان هم کمنټونه کړی دي، زینو په دې اړه باندې البته مننه کوم له دوی نه. اوس به وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاری متقی لکه څنګه مې چې ویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي هم ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت خصوصا د غزې باندې د اسرایلو د بریدونو او په ټوله کې د دغه کړکیچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. لاغې ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري کونو نقش چې کوم روان دی چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خلو پاتې نشي، خلک او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي، د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزي ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړي چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي، دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو حملاتو او د اسرایلي تروریستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کانفرنس وي، دا زما په فکر هېڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر شل زره او څلور سوه بې ګناه بې دفاع کوچنیان په شهادت ورسېده، تر 50,000 ډېر ټپیان شو، میلیونونه هغه بې کوره شوه. نن دوی راپورته کېږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یوه جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورورګلوي په اساس، د اسلامي ورورګلوي په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بې ګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دي. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه.
ما پوښتنه هم دا وه چې د افغانانو هغه څنګه کېږي، د افغانانو په اړه یا دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او پخپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمایي ولس له درس او له کاره محرومه دی.
موږ وایو که خبره په کانفرنسونو کېده، که خبره تش په اعلامیو کېدلې، نن به په فلسطین کې په دوو میاشتو کې 300 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 500,000 به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی. په افغانستان کې هم او په خبره نه کېږي، دلته هم باید عملي اقدامات وشي. هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
ده، او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او
لنډ وخت درو مهرباني وکړئ که خپل نظر لنډ راته وایئ.
سره ده په ایران ته بیا استخباراتي سفر و، دوی چې د فلسطین په اړه خبرې کوي، دوی په 40 کاله چې جمهوریت وخت و همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده، د اسرائیل نه بدتره. اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبري کوي امر خبره صحیح ده دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانان ته مونږ ورکړي ده د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده دوی څه روان کړي ده د خدمت په کورونو باندې او دوی ترې د فلسطین خلکو لپاره هلته خبرې کوي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.